السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز له ایران د افغان کډوالو ډلې زیستل بشري حقوقو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې. د غیر حکومتي ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې له ایران د افغانانو ډلې زیستل له بشري حقوقو سرغړونه ده او غندي. نوموړی مرکز زیاتوي چې د افغانانو د ایستلو بهیر د یو شمیر کډوالو اسنادو او د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري، او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي. د ناروې د کډوالو د شورا د معلوماتو له مخې ایران په تیرو اوو میاشتو کې له 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اوکراین ته د پاټرایټ هوایي دفاعي سیستم ورکوي څو د روسیې د بریدونو په وړاندې د خپلې فضا دفاع وکړي. ټرمپ دا څرګندونې پرون ماښام په واشنگټن کې خبري اعلان ته وکړې. هغه وړاندې ویلي امریکا د ناټو له لارې اوکراین ته دا دفاعي وسلې ورکوي او اوکراین به یې بیا پرې کوي. ټرمپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین هم سخت نیوکې وکړې او زیاته کړه چې پوتین ښه خبرې کوي خو ماښام کې بیا پر خلکو بمبار کوي. بل پلو د ناټو سرمنشي مارک روټه واشنگټن ته تللی څو د اوکراین د جګړې په اړه له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړي. تمه ده روټه نن او سبا د امریکا د کورنۍ او بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د کانګرس له یو شمېر غړو سره هم وګوري. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا او ایران له هغې احتمالي هوکړې ملاتړ کوي چې پکې د یورانیمو په خول او د 480 کیلومتر لري واټل وشتون کو توغنده یو تولید شامل نه وي. د هغه پټکو کې چیرته داسې یو هوکړه کیږي چې د اسرایلو شرطونه پکې منل شوي وي دوی ترې ملاتړ کوي. هغه وړاندې له ایران وغوښتل چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. نتنیاهو دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تمه ده د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو اترو شپږم پړاو په عمان کې پیل شي. تر اوسه د دې خبرو دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو ایران د دې خبرو له پیل وړاندې ویلي د یورانیم په خول نه دروي او وایي له امریکا سره هیڅ داسې اټومي هوکړه نه کوي چې د یورانیم په خول پکې شامل نه وي. په سوریه کې په یو فرقي نښته کې 10 کسان وژل شوي او لسلو ډیر نور ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس نن دوشنبه د سوریې د کورنۍ چارو وزارت په حواله لیکلي نښته په سویډا ولایت کې وروسته له هغه پیل شوه چې د تیرو جمعې په ورځ د دمشق او سویډا ترمنځ غځېدلې لویه لار باندې یو شمېر سوداګر وتښتول شول. او چلسی د پاریس سن ژرمن لوبډلې په ماتولو سره د کلبونو د نړیوال جام اتل شو. دغه لوبه چې پرون شپه د امریکا د نیوجرسی په متلایف لوبغالي کې ترسره شوه چلسی لوبډله وتوانېده 3-0 په وړاندې پاریس سن ژرمن ته ماته ورکړي او د 2015 کال د کلبونو د نړیوال جام اتلولي خپل کړي. دا وو خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه بیا ولولې زموږ ویب پاڼه ته سر ورخکارا کوي ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام په دې نیم ساعت کې. امریکا کې د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت نن پای ته رسیږي او د اخراج لګواک سره مخامخ دي.
امریکا د حکومت نه دغواړو چې دا ټی پی ایس مونږ ته رینیو کې اپډیټ کی راته یا مونږ د اسلام اپروول راکې ترسو گرین کارت ته زمونږ لا روزګار شي، ځکه افغانستان د ژوند لپاره خنه دی.
له ایران هم د کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې د افغانستان هیڅ ډول اسناد نه لري.
سلور اولادونه می تذکیری نه لري. دوی په ایران کې پیدا شوی دی او اوس کومه افغانستان ته ځو په کله لستون سره مخ کیږي.
په یو سیمایز موضوع کې به واوري چې د امریکا ولسمشر او د ناتو چارواکو اوکراین ته د نویو پوځي مرستو خبره کړي، او افغانستان کې د امبولانسونو کمی باندې هم درته راپور لرو. ځینو لوی ولایتونو کې هم دا ستونزه محسوسه ده.
ډېر شدید څه کې چې بيخي د مرګ حالت له ورسې هم امبولانس رسیدګي نشي کولای.
هله دا تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. په امریکا کې د میشتو یو شمیر افغان کډوالو د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا حالت ټی پی ایس پروګرام نن دوشنبه پای ته رسیدي. په دې سره شاوخوا 12000 هغه افغانان چې په متحده ایالاتونو کې لنډمهاله خوندیتوب ورکړل شوی وو له دې هیواده د ایستلو له ګواښ سره مخ کیږي. یو شمیر افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته له بیلابیلو لارو دغه هیواد ته رسیدلي او لنډمهاله خوندیتوب ورکړل شوی وو وایي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د امریکا حکومت د اعلان لمخې په دې هیواد کې د افغانانو د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا حالت ټی پی ایس چې د مئی پر شلمه پای ته رسیدلی او نن دوشنبه د جولای په 14مه عملی بڼه غوره کوي. په دې سره شاوخوا 12000 هغه افغانان چې په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ورکړل شوی او تر اوسه یې د پناه غوښتنې یا دایمي اقامت لپاره رسمي غوښتنلیک نه دی ورکړی، د کار یا سفر قانوني اجازه نه لري او له امریکا د ایستلو له ګواښ سره مخ کیږي. یو شمیر افغانان چې په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ورکړل شوی وایي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي. د متحده ایالاتو په کالیفورنیا کې میشت د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د وسلوال پوځ یو غړي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د 15 کسیزي کورنۍ سرپرست او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته خپل کورنۍ سره یو ځای رسیدلې.
افغانستان ته زمونږ انتقال زمونږ د وعده سره خلاف دی. هلته ژوند کول مرګ دی، هلته د نظامی خلک شکنجه کیږي او وهل کیږي، بندیان کیږي، حتی مړ کیږي. ته انساني ازادي نشته. موږ سره د امریکا دولت کړي ژمنه پیر تل سر نه عملي کی.
د متحده ایالاتو په اوهایو کې یو بل میشت په خوانی افغان خبريال د غږ د بدلون او نوم نخ پرې دوه په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې نسبی امنیت شته خو د خبره دایمي نه ده.
امریکا د حکومت نه دا غواړو چې دا ټی پی ایس مونږ ته رینیو کې اپډیټ کی راته یا مونږ د سیلم اپروول راکې تر سو گرین کارت ته زمونږ لا روزګار شي، ځکه افغانستان د ژوند لپاره خنه دی. الته خبريال تکول شوی دی، زبرول شوی دی، الته نظامیان نه پریښودل کیږي، الته د انسان ژوند په خطر کې دی. نو داسې خبر چلته مکتبونه بند وی، یلته پونتونونه بند وی، یلته وظیفې نه وی، یلته وظیفې ته درکې نه، نو موږ به خوري خورو، موږ به سخرو.
دا په داسې حال کې چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت د روان کال د مې په 12مه وویل چې په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګونو افغان پناه غوښتونکو د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا حالت ټی پی ایس پروګرام د همدې میاشتې په شلمه پای ته رسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 14مې څخه عملي شي. د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت پروګرام یا ټی پی ایس د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې، طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. که څه هم د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او دا هیواد اقتصادي ثبات مومي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي وو چې طالبان لا هم د تیر حکومت له سرتیرو او ملکي کارکوونکو سره غچ اخیستونکی چلند کوي. دغه بنسټونو د طالبانو له لوري د جمهوري نظام د لسګونه پوځیانو د نیول کېدو، بندیانېدو، شکنجي او وژنې راپورونه هم ورکړي. دغه راز که څوم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې افغان خبریالان د دوی د کار په خاطر نه دي نیولي، خو دوی لسګونه خبریالان او د بشري حقونو خزینه او نارینه فعالان هم نیولي او په بندي محکوم کړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې افغانستان لا هم له بد اقتصادي او امنیتي وضعیت سره مخ دی او د افغانانو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب پروګرام لغوه کول له خطر سره د مخ افغانانو ژوند لګواخ سره مخ کوي. لډلی عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
لغوه برنامه ټی پی ایس
دی. وايي په امریکا کې د میشتو افغانانو لپاره د ټی پی ایس حیثیت لغوه کول په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې پراخه بشري سرغړونې روانې دي او دغه هیواد له پراخه بشري بحران سره مخ دی، دا اقدام د ډېری اندېښنې وړ دی. دا اقدام د بشري حقوقو او د کډوالۍ د قانونسون خلاف عمل دی. دا پریکړه نه یوازې د زرګونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي، بلکې امریکا اخلاقی مسولیت هم له سوال سره مخ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت په امریکا کې د میشتو یو شمیر افغانانو لپاره د ټی پی ایس لغوه کول مثبت ګام بللی او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی ویلی وو دوی چمتو دي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي، خو د متحده ایالاتو دغه پریکړې ګڼ غبرګونونه هم راپارولي. د رواني جولای په لسمه د بشري حقونو څار سازمان په یو بیان کې دا پریکړه وغندله، ویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته دغه افغان کډوالو ستنول غیر عادلانه دي، په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو چې تر نورو ډېرې زیانمنونکي دي. دغه سازمان ویلي دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغې عملي کیږي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د ښځو له حقونو نه د سرغړونو د دوام په اړه د دوه لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو امر صادر کړ. د طالبانو حکومت په خپله نږدې څلور کلنه بیا واکمنۍ کې د نجونو او ښځو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې وساتلې او دوی له کار کولو منع کړي. د بشري حقونو څار سازمان دا هم ویلي چې امریکا باید دا هم په پام کې ونیسي چې یو شمیر افغانان چې ټي پي ایس لري او اوسمهال د امریکا طبیعت لرونکي ماشومان ولري، که مور او پلار یې له دې هېواده وتلو ته اړ شي، ښایي دوی له خپلو کورنیو جلا شي چې دا به خطرناک شرایط رامنځته کړي.
و موردل چې په امریکا کې د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت پای ته رسیږي، نن له دې سره مهاله په نورو هیوادونو کې هم پر افغان کډوالو کړی تنګ د ایران هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنیږي. د ایران د کار همکاري او ټولنیز هوساینې وزارت ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو پروسه له ننګونو سره مخ ده. دغه وزارت مرستیال سید مالک حسیني پرون په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو د طبیعت ستونزو سره په اشاره ویلي ډیری افغان کډوال د خپل هیواد د اسنادو د نه لرلو له امله د طالبانو لوري نه منل کیږي. یو شمېر افغانان هم وایي چې په ایران کې ډیر وخت اوسېدلي او د افغانستان هیڅ ډول طبیعت یا پاسپورت نه دی نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران راستون شوی افغان کډوال چې څو کال مخکې دغه هیواد ته د کار په لټه تللی و، خو تازه له دې هیواده جبري ډیپورت شوی. هغه چې د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې طالبان راستانه شوي کسان سیړي او یو شمېر کسان د تذکیرو د نه لرلو له امله څو ساعته له پښتنو او ګرویګونو سره مخ کیږي. دی وایي ماته وویل چې تذکره دې چرته ده. ما ورته وویل چې هغه مې په کور کې پرېښي او زه په قاچاقي ډول ایران ته تللی وم. بیا یې زما د خروجي پاڼه ولیده چې ایران راته راکړې وه او اجازه یې راکړه. دلته ما دوه درې کورنۍ وکتلې چې تذکرې نه لرلې. ډېرې پوښتنې ترې وکړې چې د کوم ځای یاست او دوه درې ساعته ایسار کړي. یو شمیر نور افغان کډوال چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په ایران کې میشتي او اولادونه یې د افغانستان اسناد نه لري سخت اندېښمن دي. نصیر احمد چې څلور اولادونه یې په ایران کې پیدا شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي څلور اولادونه مې تذکیرې نه لري. دوی په ایران کې پیدا شوي دي او اوس که موږ افغانستان ته ځو په پوله له ستونزو سره مخ کیږو. هیڅوک نه غواړي چې اولادونه یې ترې جلا شي. زه له دې اړخه ډېر اندېښمن یم. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کار همکاري او ټولنیزې هوساینې وزارت مرستیال سید مالک حسینی ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو پروسه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي پرون د جولای په 14 یو خبري کانفرنس ته وویل چې یو شمېر کډوال چې هویتي اسناد نه لري د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمیر څارونکي وایي که څه هم دغه ډول څېړنې له امنیتي اړخه ښه اقدام دی، خو د دوی په خبره په پولو کې د کډوالو د راستنېدو بهیر کې ګډوډي رامنځته کوي. یو شمېر افغان کډوالو چې په وروستیو کې د اسلام کلا له لارې افغانستان ته رسېدلي ویلي چې له ایرانه د وتلو او افغانستان ته تر رسېدو وخته له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې ایراني پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی او په اسلام کلا کې د کډوالو لپاره په جوړ شوي کمپ کې هم هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. دوی د غراز د تذکیرو د نه لرلو له امله د ستونزو تر څنګ د سرپنا، خوړو، روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کړی او ویلي دي چې تر اوسه هیڅ ډول ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بې ساري ډول زیاته شوې. تیره جمعه د جولای 11 د اسلامي همکاریو سازمان راپور ورکړ چې د روان کال د جون له لومړۍ تر اوسه له ایرانه 4,500 ډېر افغانان رسانه شوي. دې سازمان ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 15,000 افغانان چې ډېری ښځې او ماشومان دي افغانستان ته ستنېږي چې په بولو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله خدمات تر سخت فشار لاندې راوستي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې په 2023 کال کې د خوراکي توکو پر مرستو ډیر تمرکز د دې لامل شوی چې نورو حیاتي اړتیاو ته پاملرنه کم شي. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا نوې راپور خي چې په 2040 کال کې په افغانستان کې خوراکي توکو په مرستو باندې پراخه تمرکز د دې لامل ګرځیدلای چې د خلکو د نورو مهمو اړتیاو لکه اوبو، روغتیايي اسانتیاو، حفظ الصحه او بیرنۍ سرپناه ته لازمه رسیدنه ونسي. د راپور کې چې د افغانستان بشري اړتیاو او د 2040 کال د رسیدنې پلان په سرلیک د یک شنبه په ورځ د جولای په 14 مخبور شوی، په تیر کال کې په هیواد کې د بشري مرستو د رسیدنې تشې د ملاتړ کچا، لاستراوړنې او عملیاتي ننګونې څیړلې دي. او چا زیاته کړې چې په 2040 مریض کال کې له 22.4 میلیونه زیاتو کسانو له اقل یو ډول بشري مرسته ترلاسه کړې چې له ټاکل شویو موخو 90% زیاته وه. له دې سره د دغو کسانو 80% یوازې خوراکي مرسته ترلاسه کړې چې دا هم په ډیری مواردو کې په کم شمیر دورو او لږو شویو سهمیو کې ترسره شوي ده. په راپور کې راغلي چې که څه هم د پوښښ دا کچا د خوراکي توکو د شدید ناامنۍ د حل لپاره د پراخ لاسرسي څرګندونه کوي، خو په ورته وخت کې دا د هغو میلیونونو خلکو له پامه غورځولو خطر هم په ګوته کوي چې د کال په اوږدو کې د خپلو بنسټیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره دوامداره څو اړخیزو ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر زیاته کړې چې ډیری خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي او زیانګالو سیمو کې د څښاک پاکو اوبو، حفظ الصحې او لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري چې د خلکو زیانګالي کېدو، د ډیریدو، د ناروغیو د خپرېدو، خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ مړینې ګواښونه یې زیات کړي دي. د اوچا په ټکو زرګونه کورنۍ په ځانګړې توګه له سیلابونو او زلزلو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې سوي او د سړې هوا یا ناسمو چاپېریالي شرایطو پر مهال د بیړنۍ سرپناه چمتو کولو بې وسۍ د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پېښ کړي دي. وړاندې راغلي چې دا کمښتونه او ستونزې ښیي چې په افغانستان کې بشري ناورین د خوړو له ناامنۍ زیات دی او یوې جامع او څو اړخیزې تګلارې ته اړتیا لري. یوه داسې تګلاره چې په ټکو یې د خوراکي توکو له مرستې زیاته د څښاک پاکو اوبو، روغتیایي اسانتیاوو او خدمتونو، بیړنیو سرپناهو په څیر نورو بنسټیزو اړتیاوو برابرولو ته رسیدنه وکړي. بلخوا د ټولنیزو چارو ځینو پوهان او مدني فعالان وایي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د مرستو د ویش رول د بېوزلۍ په کمولو کې کم دی او مرستندویه سازمانونه باید د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ډیر تمرکز وکړي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییز اقتصاد د بیا رغونې لپاره باید د مرستو د چمتو کولو بدیلې لارې ولټول سي.
سازمان های کمک رسان، مخصوصا سازمان ملل متحد، باید روی ایجاد فرصت های شغلی بیشتر تمرکز کنه.
مرستندوی سازمانونه په ځانګړي توګه ملګرو ملتونه باید د خوراکي توکو د ویشلو پر ځای د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې تمرکز وکړي. د کلیوالي ژوند بیا رغولو، د ویالو بیا رغونې او جوړونې، د کرنې میکانیزم کولو کې مرسته، په کلیو کې د سړو خونو په جوړولو کې مرسته، د کلیو سړکونو جوړولو او ځوانانو ته د عوایدو ترلاسه کولو لارښودل غوره حل لاره کیدی شي، تر څو خلک ورو ورو اونیزې یا میاشتنۍ ډول خوراکي توکو ترلاسه کولو پورې له تل کېدو خلاص شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل دې تازه راپور کې ویلي چې د بودجې کمښت اړتیاو ته د اغیزمنې رسیدنې مخه نیولې او په 2040 کال کې د بشري مرستو رسیدنې لپاره د اړتیا وړ 3 میلیارد ډالرو څخه یوازې 40% د کال په اوږدو کې ورکړل شوې ده. وړاندې راغلي چې د دې ناوخت راپور ورکولو له امله دا شمیره د 2015 کال د مې میاشتې پورې 53% ته لوړه شوې وه، خو د 1.34 میلیارد ډالرو په ارزښت پاتې تشو. ډیری حیاتي برخې د سرچینو له سخت کمښت سره مخ کړي دي. اوچا مخکې ویلي وه چې نږدې 23 میلیونه خلک روان میلادي کال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوي نيسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته راځو. وړاندې به واورئ چې په افغانستان کې د امبولانسونو کمی ډیر محسوس دی، حتی په یو شمېر لویو ولایتونو کې هم خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري. خو اوس د سیمې یو موضوع راخلو، هغه دا چې د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ کیف ته تللی ترسو حالت له اوکرایني چارواکو سره د امریکا د راتلونکو مرستو په اړه خبرې وکړي. بلورته د ناتو عمومي منشي هم واشنگټن ته تللی ترسو د امریکایي چارواکو سره د اوکرين پر وضعیت وغږیږي. دغه تحورات زما همکاري فريده سيال تعقیب کړي. را سره د محل استودیو کې د فريده جان ستړي مشي له اوکرين سره د امریکایي چارواکو د نویو مرستو د خبرو په اړه راته وایي.
مننه کور ودان لدین سبلک څنګه چې تاسو ویلي یو لوړ پوړی اوکرانی چارواکی وایي چې د اوکرين لپاره د ولسمشر ترامپ ځنګړی استازي کټ کلاک نن دوشنبه کیف ته رسیدلی دی. دا سفر داسې مهال دی چې د اوکرين د درې کلنې جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ترامپ پالیسي د بدلون په حال کې دی. ترامپ چې د خپل ټاکنیزو منډو تړل پر مهال یې په یو ورځ کې د اوکرين د جګړې د درې دوشمنه کړې و په روسیو کې په نو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کلک دریز نیو کې کړی دی او هغه ته د لیونی خطاب کړی دی. همدارنګ اوکرين ته ترامپ همدارنګ اوکرين ته د پټریټ د فای وسلو د ورکړې خبر هم کړی دی. ترامپ پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته په خبرو کې ویلي دی چې هغه پریکړه کړې چې اوکرين ته د خپلې فضا د دفاع په خاطر باندې وسلې ورکړي. هغه ویلي هغه خبريالانو سره په خبرو کې ویلي دی چې پوتین خسړې د خې خبرې کوي خو کله چې مخام شي بیا پر اوکرانیانو بمبار کوي. په تیر جون میاشت کې روسي جنگي الوتکو پر اوکرين به ساري هوایي بریدونه وکړل. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې په تیر میاشت کې په دې بریدونو کې 232 ملکیان وژل شوي او څه باندې 1309 ټپیان شوي دي. بل پلو جمهوري غوښتونکي سناتور او د ولسمشر ترامپ متحد لینسي ګراهام ویلي د اوکرين او روسي جګړه یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده او د ترامپ حکومت د بل هر وخت پرتلا د اوکرين ملاتړ کوي. له دې سره مهاله د ناتو سرمنشي مارک روتا واشنگټن ته تللی او تمدا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په ګډون له یو شمېر امریکایي چارواکو له هغې ډلې د امریکا د کورنیو چارو بهرنیو چارو همدارنګه د سنا د یو شمېر مشرانو سره وګوري او د اوکرين د جګړې په اړه ورسره خبرې وکړي. ترامپ تیره شپه په واشنگټن ډي سي کې خبره لاندې وویل چې دی به د ناتو له سرمنشي سره وګوري او زیاته کړه چې امریکا به ناتو ته د پرمختللو وسلو بیلابیل ډولونه ورکړي او ناتو به سل په سلو کې د دغه وسلو بیه پرې کړي.
کور ودان فريدا سيال و چې ویلي امریکایي چارواکي د محل هڅه کوي چې اوکرين ته د روسي په ضد جګړه کې دفاعي وسلې ورکړي. زموږه غږ له آزادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو په روسي کې دا راپور اخلو چې په افغانستان کې د امبولانسونو کمی محسوس دی. حتی په ځینو لویو ولایتونو کې هم خلکو ویلي چې دوی ته باید امبولانسونه ورکول شي.
پول پول گزوان هستیم خیلی کلامه در امبولانس هیچ چی نمیشه هیچ جا نمیرسه.
د فاریاب ولایت د ګرزیوان یا جرمسرا ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم دی چې وایي میرمنې د زیږون لپاره ځایي کلینیک ته د انتقال پر مهال د امبولانس د نشتون له امله په لاره ټکسي کې له هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا پرته دوه خبرګونی ماشومان زیږولي دي. رحیم وایي چې که څه هم اوسې دا خبرګونی ماشومان لور او زوی اتمیاستینی دي خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وضعیت پاتې و. دا ادا کوي چې لا هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
باز دسترس امبولانس ما خیلی کم بود. یک گرزوان دیگه سالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موک در امبولانس پا برخه که لردی رو زیاد استون رو سرمخیو امبولانس تا هیس لسرسه نلرو. گرزوان که چه واز یک امبولانس ده هغه هیچ تر ناروغان رسیدی. زمان برمن چه امیدوار و کل چه درد پر آقه مقوختل چه کلینیک تایی بوزو امبولانس خود لری او نو بیا ملکلی یو موټل ونیو پیسې مو ورکړي. روغتیایي مرکز ته بيوله چې په لار کې دوه خبرګونی ماشومان وزېګیدل.
رحیم وایي چې تری ورځې مخکې یعنی د جولای په 11مه یو کاونډي میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشټو لامل کور کې ماشوم وزېګوه خو د ډېری وینې ځای کې دوه ورسته کلینیک ته لرسیدو مخکې مړاسو. خو دا کیسې یوازې د افغانستان شمال لویدیځ نه بلکې بیلابیل نورو زونونو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی خیبر خان بیا وایي چې دی حتی د خپل ناروغ لپاره چې په کومه حالت کې و د امبولانس په ترلاسه کولو نه دی توانېدلی. د ازادي رادیو ته وویل
ډیر شدید څکه چې بيخي د مرګ حالت له ورسیم امبولانس رسیدګی نشي کولای د شخصي موټر نه استفاده کوو کلینیک ته وړو په لمه د شدید مریض درلودو چې د کوما حالت کې وو لړما ولسوالۍ ته مریض ویوړو په خپل موټر کې نو د اکسیجن ته د ضرورت چې دا په امبولانس کې انتقال کو نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکزی مرکز ته وی شو پدې کې حتی خپل شخصي موټر کې می مریض انتقال
ته وا د ختیز بل ولایت کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو عبد الستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي
زمونږ ولسوالۍ لپاره پرته ولسوالۍ دا او زمونږ ولسوالۍ نفوس ډیر زیات دی تقریبا 1,40,000 نفوس لري او هم چې نن د کامدیش ولسوالۍ د برګمټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي زمونږ د امبولانس سیستم ډیر کمزور دی کله زمونږ بیماران دغه شي من په شخصي موټرونو کې د اسادابات او ولایتي روغتون د انتقالو
د جنوبي ولایتونو لړل بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفار ازادي رادیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثر کلو او ولسوالیو کې خلک ته امبولانس د نشټوالي او بې وسلۍ لامل د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بې پاسان خپل ناروغان روغتيي مرکزونو ته نه وړي
سرحدات پرداسي باندې ډېر د وسایلو کمی ده نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي هیڅ رقم وسایل نه لري نه امبولانس لري نه شی لري چې تر بولدکه تر کندهار پورې دوی را رسېږي نه ګینچې لس ګینچې سفر دی د دوی نو خلک ډیر کمزورې دي امبولانس نشته خلک له شخصي موټران څخه کار اخلي په وې کې هیڅ رقم وسایل نه دي
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشټون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربېره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي د هرات ولایت یو اوسیدونکی عبدالقیوم افغان ازادي رادیو ته وویل
شهر با ولسوالی ها نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستند
ښار او وطن نږدې ولسوالی از د پرتلې ور نه دي کوو ایم چې امکانات صفر ته رسیږي مبالغه بنوي د امبولانس موضوع ډیره مهمه ده دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده
د خوست ولایت مرکز سیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بیلابلو روغتيي اسانتیاو ته سخت ترمندې د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتيي بنسټونو وغوښتل
دا ډیره سخت ده ډیرې وخت داسې کیږي چې د امبولانس د نشتون له امله انزوران لډیرو سختو کړاوونو تریږي او حتی داسې هم کېدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي
د صحت عامه وزارت په ځانګړي ډول صحي مؤسساتو څخه هیله کوي چې ټول اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي
د یادونه ده چې د افغانستان روزګان هلمند لوګر نورستان بلخ نیمروز میدان وردګو او پروان ولایتونو د بیلابل ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته د غږیزو پیغامونو په واسطه ولو او داندې نو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولو ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځای روغتيي مرکزونو ته ورکړل شوی چې په خبره د خلکو ستونزې پرې حلیدای نه سي د طالبانو حکومت د امر روغتيي وزارت ویان شرافت سمن پر راپور کې د مرکزوي خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ځینې روغتيي پلان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتيي مرکز ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لیږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندر ازادي رادیو ته وویل
امبولانسونه واقعا هم د روغتيا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کیږي چېرته یو حامله مېرمن وي او د دې حمل نږدې وي نو دا چېرته په امبولانس کې انتقالي کې چېرته چې امبولانس چې هغه خپل لاسي په ستاندرډ په برابر نه وي نو مریض له دې نه زیات مشکلات جوړي یا کوم بل لاسي ناروغ چې عملیات ورته ترسره شوی هغه چېرته انتقالي کې چېرته د امبولانس نوی خو خلاري خراب دي او بل خو دې کې خپل هم مشکل موجود دي ستاندرډ نه وي او هغه څه امکانات څه ضرورت کې نه وي نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پیښیږي نو خبره دا غدا چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي
که څه هم ساکل په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کرشمیر په اړه معلومات نشته خو د طالبانو حکومت د امر روغتي وزارت ویان شرافت زمان د 2024 کال اپریل میاشت کې بي بي سي ته ویلي و چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري چې په خبره یې د امبولانسونو حقوقي متور کړل شوی چې له مرکز لري او د بیړنۍ پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کیږي هغه څه چې خلګي کافي نه بولی. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د معیارونو لمخې له هر سلو زرو خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمیره ټاکل شوې چې په بیړنۍ حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربیره په کامه کچه د سرې میاستې امبولانسونه هم شته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماین چاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کېږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسي تللی. له دې ټولو سربیره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بل هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو